درنو اوریدونکو السلام علیکم د اوسری رادیو د سهارنی خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په پیل کې مرابولم د دې ساتو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو د مخابراتو نړیوال سازمان یا IOM د دوشنبه په ورځ وویل چې یوازې د جون په میاشت کې له ایران څخه تر 210,000 ډیر افغانان افغانستان ته ستانه شوي چې زیاتره په زور له ایران څخه ایستل شوي دي. د راپورونو له مخې په وروستیو اونیو کې له ایرانه د افغانانو د ایستلو بهیر خورا چټک شوی، ځکه چې ایران ټولو بې اسناد افغان کډوالو ته د جولای تر شپږمې نیټې د وتلو ضرب العجل ټاکه لیدي. خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې په جون کې د استل شویو افغانانو شمیر د ایران د حکومت د ضرب العجل تر ټاکلې نیټې زیات دی. د دې ادارې ویندوی عزیز آغا پرون دوشنبه فرانس پرس خبري اژانس ته وویل د جون له لومړۍ تر 28مې نیټې پورې 233,901 تنه له ایران افغانستان ته ستانه شوي، چې د هغو په منځ کې 101,912 کسان یوازې د جون د 28مې او 28مې ترمنځ په اونۍ کې ثبت شوي دي. نوموړي زیاته کړه له جنوري را په دې خوا 5,100,000 کسان افغانستان ته ستانه شوي، چې 80% په زور شلل شوي دي. د مهاجرت د نړیوال سازمان په وینا د تیرې اونۍ په ځینو ورځو کې دا شمیر تر 10,000 کسانو پورې رسیدلی و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما د دوشنبه په ورځ د قطر په دوحې کې د خصوصي سکتور د ملاتړ او له مخدره موادو سره د مبارزې په اړه د کاري ډلو غونډه پیل کړه. دا دوه ورځنۍ تحقیقي غونډه د تیر کال د جولای د غونډې د تعقیبي اقداماتو او د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د وړاندې شویو سپارښتنو په رڼا کې ترسره کیږي. په غونډه کې د افغانستان واکمنو طالب چارواکو، غړیو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو او متخصصانو ګډون کړی او د دې برخو د پرمختګونو او راتلونکو لومړیتوبونو ارزونه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره انعام په نوم د امریکایي سوداګر محمود شاه حبیبي د ځای ژغورنی او خوندي بیرته ستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالر پورې جایزه اعلان کړې ده. ښاغلی حبیبي د 2022 کال د اگست په 10مه په افغانستان کې تشتبل شوی و. محمود شاه حبیبي د کابل ښار په مربوطاتو کې له خپل موټر څخه له موټر چلوونکي سره یو ځای تښتول شوی او د طالبانو د استخباراتو عمومي ریاست لخوا نیول شوی دی. د تشتولو په محل نوموړي په کابل کې د یوې مخابراتي کمپنۍ د سلاکار په توګه کار کاوه. لنیول کېدو وروسته تر اوسه پورې د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دی ورکړل شوی او طالبانو هم تر دې دمه د هغه د ځای یا وضعیت په اړه هیڅ وضاحت نه دی ورکړی. د فرانسې یوې محکمې د دوشنبه په ورځ 2 افغانان او 2 عراقي کردان د بیړۍ د چپه کېدو د هغې پیښې په تور په 2 کاله بند محکوم کړل، چې له کبله یې 2 تنه پناه غوښتونکي مړه شول. یا د کوچنۍ کښتۍ د 2022 کال د دسمبر د 14مې نیټې په سهار له فرانسې څخه خوځېدلې وه، چې په کې د افغانستان، البانیا، هند او سینیګال وګړي سپاره وو. په دې پیښه کې چې د بریتانیا له ساحله 2 کیلومتره لرې وشوه، 4 کسان مړه او 4 نور ورک شول. له بې درکه شویو څخه یوازې د یوه تن جسد وموندل شو چې یو افغان نارینه و. ژغورونکو 9 کسان له ډوبېدو وژغورل. د فرانسې د لیل ښار محکمې 3 کسانو ته د 2 کلونو بند سزا واوروله. په دوی کې یو افغان هم شامل و چې محاکمه یې په غیابي ډول ترسره شوه او نوموړی د قاچاق د عملیاتو اصلي طراح بلل شوی دی. پاتې کسانو ته چې پکې 2 افغان وروڼه هم شامل دي او د دې شبکې د تمویل په تور تورن دي، په 2 کاله بند محکوم شول. یو بل کس په چې دا مهال په بلجیم کې بندي دی په یوه بله نیټه محاکمه شي. فرانسوي څارنوالانو ویلي د بریتانیا یوې محکمې لا دمخه یو سینیګالی تنکی ځوان چې کښتۍ یې چلوله په 9 کاله بند محکوم کړی دی. او د جنوبی اروپا په پراخه سیمه کې سوزنده او شدیده ګرمي خبره شوې او د روغتیا او چاپیریال ادارو خلکو ته خبرداري ورکړې ده. دا خبرداري په داسې حال کې ورکول شوې چې وړاندوینې شي هوا به په راتلونکو ورځو کې نور هم تود شي او ګرمي به دوام وکړي. د فرانسې، ایټالیا، پرتګال او اسپانیا په ګډون یو شمېر هیوادونو خپل امکانات هم چمتو کړي دي. د دوشنبه په ورځ د هسپانیا په ډیری سیمو کې د تودوخې درجه له 240 سانتي ګراد لوړه وه او تمه ده چې د ګرمۍ دا څپه به لږ تر لږه تر پنجشنبه دوام وبومي. په 2022 کال کې هم هسپانیا تر معمول فصل له شل تر 40 ورځې وړاندې د تودې هوا له څپې سره مخامخ شوې وه چې علت یې د اقلیمي بدلون شدت بلل شوی و. زموږ شخله ازادي رادیو اوري د روان خبرونه په دوام کې. د مهاجرت نړیوال سازمان وایي یوازې په یو میاشت کې له ایران تر 2,500,000 ډیر افغانان استل شوي دي. په پاکستان کې د پی او آر کارت لرونکي افغان کډوال د مهلت اوږدېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د وو وزارتونو یو پلاوی دوه ته تللی. د کابل انټیک پلورونکي د خپل بازار له سړوالي شکایت کوي.
اوس بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي. یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه.
د ښځو او بشري حقونو فعالان وایي د امن کورونو بندېدو د یو شمېر ښځو ژوند ناامن کړی دی.
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي یوازې په جون میاشت کې له ایران څخه باندې 2,650,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان 13 ورځ په یو بیان کې ویلي د کډوالو د ستنېدا بې ساري ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره په خپل خوښه له پاکستان د وتلو لپاره ټاکل شوی ضرب العجل د جون په 10مه پای ته ورسید. نور حال په دې راپور کې واوري.
د کډوالو نړیوال سازمان IOM د بی اسناد او افغان کډوالو د بیرته ستنیدو په برخه کې د بی ساري زیاتوالي خبرداري ورکړې او ویلي دي چې یوازې په جون میاشت کې له 2,650,000 ډیر افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. د سازمان د دوشنبه په ورځ د جون په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د بیرته ستنیدو د بی ساري څپې سرحدي سرچینې له سقوط سره مخ کړې دي. وړاندې راغلي چې د بودیجې د سخت کمښت مرستو رسولو لپاره د IOM او د دوی د شریکانو مرسته رسونه په د توګه محدوده کړي، داسې چې پټکوې یوازې 10% اړمنو ته مرستي رسول کیږي. په بیان کې د IOM د عمومي مشر ایمی پوپ په حواله ویل شوی چې له ایران د راستنیدونکو لوی شمیر هغه هم له پاکستانه د بیرته راستنیدو له زیاتېدو وروسته له وړاندې پر کمزوري ځواب ویونکي نظام ډېر فشار راوړی دی. نوموړي زیاته کړې چې کورنۍ یوازې د ځان په جامو کې بیرته ستنېږي ستړي او د خوړو، روغتیايي خدمتونو او نورو مرستو ته له بیړنۍ اړتیا سره راځي. د دغه راستنیدونکو کچه په ژوره توګه اندېښمنوونکې ده او د نړیوالې ټولنې سمدستي او قوي ملاتړ ته اړتیا لري او افغانستان نسي کولای دا ناورین په یوازې توګه اداره کړي. د کډوالو نړیوال سازمان ویلي وروسته له هغې چې د ایران حکومت د مارچ په 10مه د ټولو بی اسناد افغان کډوالو لپاره د دې هیواد د وتلو ضرب العجل پای ته ورسوه، په اپریل میاشت کې بیرته ستنېدل شدید شول، په مې میاشت کې دوام وکړ او د جون په میاشت کې اوج ته ورسېدل. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کډوال چې په دې وروستیو کې له ایران ستانه شوي وایي له سختو شرایطو سره مخ دي. د هرات اسلام قلعه کډوالو کمپ ته یو ورستون شوي افغان چې نه غوښتل نوم یې خپور سي د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل.
اسلامی امارات طالبانو منتلہ زر افغانی راکڑے زیا نہ کسیزه قرانا لرم او پدی پیسو ان تر ہرا تتللی نشم سدا چخ پل ولایت بغلان تا پری لار شم. زمونږ لوی اندېښنه بیکاری زمونږ د ماشومانو د زده کړو په اړه ده او بل دا چې دلته کور نه لرو او یې هم د کرایې وسه نه لرو.
د IOM د معلوماتو له مخې د سازمان د 2025 کال د جنورۍ له لومړۍ نیټې د جون تر 29 پورې له ایران نه د 2,400,502 افغان کډوالو بیرته ستنېدل ثبت کړي چې 99% یې بې اسناده او 80% یې په جبري توګه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو بچي صندوق یونیسف د دوشنبه په ورځ د جون په 13مه په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د جون په میاشت کې له ایران افغانستان ته د اسلام قلعه د پولې له لارې د بیرته ستنه شویو افغان کډوالو په څپو کې 500,000 بې سرپرسته یا له کورنیو جلا شوي ماشومان هم شامل دي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM په خپل وروستي بیان کې ویلي چې افغانستان د دومره زیات شمېر ستنه شویو کډوالو د جذب توان نه لري. دغه سازمان زیاته کړې چې افغانستان ته سږ کال له ایران او پاکستان نه کابو 900,000 کسان ستنېدو سره سیمه ییز نظام د سقوط په درشل کې دی چې د مسلې هم ستنه شوي او هم کوربه ټولنې اړینو خدمتونو ته د لاسرسي په برخه کې له ګواښ سره مخ کړي دي. IOM بیا ټینګار کړی چې بیرته ستنېدل باید خوندي، داوطلبانه، با عزت او د ټولنې لپاره د مدیریت وړ وي.
په پاکستان کې میشت د POR کارت لرونکي افغان کډوال د پاکستان له حکومت غواړي چې دوی ته د پاتې کېدو لپاره نور وخت ورکړي. پاکستان د POR کارت لرونکو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د جون میاشتې له 13 نیټې وروسته دی له دې هیواد ووسی. هغه ضرب العجل چې پرون یې وروسته نیټه وه د دې موضوع تفصیل واوري.
په پاکستان کې میشت یو شمېر افغان کډوال چې د POR کارتونه لري او پاکستان دوی ته د جون 13 مله د هیواد د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې غوښتنه کوي چې پاکستان دې دغه نیټه وغځوي. د یوې اته کسیزې کورنۍ سرپرست ثناولا چې د POR کارت لري وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې د خیبر پښتونخوا پاټک سیمه کې ژوند کوي. نوموړي نن د جون 13 ازادي راډیو ته وویل چې اولادونه په دې هیواد کې خپل کاروبارونه لري او دا چې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. خو د نوموړي په خبره له دې عمله سخت اندېښمن دی که په زور له پاکستان ایستل کیږي نو نه پوهیږي په افغانستان کې بلکې ډول برخلیک سره مخ شي.
دښنه خو ډېرې دي ټیم د مو په ختمې دوه درای مو ته نوټیفیکیشن نه را جاری کړه او په جاتو ټیک ټاک او په جاتو خبرو باندې اورو چې پاکستان حکومت وزیر اعظم دا وایي چې نو ټیم نو ورکو او بل د افغانستان حالات ته معلوم دي چې حالت بیوزګاری ده او غربت ده. الته مونږه صفر نه شروع کیږو ځکه چې دلته مونږه یو سیستم روان ده که هغه څنګه یې بس بیګا ته یو نفقه ملاویږي الته دا حساب نه سره دغو اندېښنو سره ټول افغانان مخ دي.
د POR کارت یو بل درلودونکو ملک اسدالله هم ورته اندېښنه لري او وایي چې ټول کډوال له دې عمله سخت په تشویش کې دي. دا بدل سیال کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت له دیوړاندې سپارښتنه کړې چې د POR کارت لرونکو افغان کډوال دي د جون تر 13 مې د هیواد په خپل خوخه ووزي. فکر کیږي چې لدین ټی وروسته به د پاکستان حکومت له هیواد د کډوالو د جبري ستنونې نوې صفه پیل کړي. اټکل کیږي چې په دې هیواد کې 1.4 میلیون افغان کډوال د POR کارتونه لري. د پاکستان حکومت ویلي چې دغه کارت لرونکو د ایستلو لړۍ به د کډوالو د اخراج په دریم پړاو کې پیل شي. POR یا پروف اپ رجستریشن د افغان کډوالو د پیژندنې هغه کارتونه دي چې په 2000 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالی کمشنری لوري افغان کډوالو ته ورکړل شول. د پاکستان حکومت تازه د دغه کډوالو د ایستلو د لړۍ د پیلېدو په اړه څه دی ویلي خو د ازادي راډیو د مشال څنګ خبريال طاهر خان ویلي چې د پاکستان د کابینې په غونډه کې ځینو وزارتونو د POR د کارتونو د شپږو میاشتو د تمدید وړاندیز کړی خو تر اوسه د پاکستان د کابینې لوري وروستۍ پریکړه په دې اړه نه ده شوې. له دې وړاندې د جون په 13مه د بخښنې نړیوال سازمان پاکستان غوښتنه کړې وای چې دغه کارتونو مودلي وغځوي او دا چې د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ دی ودروي. په دې حال کې د کډوالو د برخې یو کارپو عبدالرزاق عادل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په اوس وخت کې چې افغانستان ته د کډوالو د جبري ستنونې لړۍ تیزه شوې ده په هغه هیواد کې انساني بحران رامنځته شوی.
وضعیت مهاجرانی
دی وای په پاکستان کې د افغان کډوالو وضعیت او له دې هیواد د 1.4 میلیون کډوالو د اخراج خطر افغانستان ته ورپیښ د انساني ناورین خطر دی. افغانستان په اوس وخت کې په دومره شمېر د بیا ستنېدونکو د جذب توانایي نه لري او دا اقدام کولی شي په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو، فقر، بیکاری، ټولنیزو ستونزو او ناامنۍ لامل شي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له وړاندې له د هېواده د بې اسناده او اس ای سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ پیل کړې. د پاکستان حکومت د کورنیو چارو وزارت درې اونۍ وړاندې په یوه اعلامیه کې ویل چې په تیرو دوو میاشتو کې له 2,16,000 څخه ډېر بې اسناده او د اس ای سي کارت لرونکي افغان کډوال له د هېواده ایستل شوي. د راپورونو پر بنسټ د 2023 کال د اکتوبر میاشتې راهیسې چې پاکستان له د هېواده د بې اسناده افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې، نږدې 1,000,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال په ورځني ډول لسګونه زر افغانان له ایران هم په جبري ډول افغانستان ته استول کیږي، چې ډېرې راستنیدونکي په افغانستان کې د سرپناه، خوړو، روغتي خدمتونو او نورو لومړنیو اسانتیاوو له نشتون شکایت کوي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د طالبانو حکومت وای چې د بیلابیلو وزارتونو و کسیس پلاوی قطر ته تللی دی. په دې اړه د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو تلویزیون په خبر کې راغلی چې دغه و کسیس پلاوی به د دوحې بهیر د کاري ډلو له نشه یي موادو سره د مبارزې په دریم او د خصوص سکتور د تخنیکی کمیټې په دوهمه ناسته کې ګډون وکوي. دا ناسته د ملګرو ملتونو په مشهید د دوحې بهیر د غونډو د یوې برخې په توګه ترسره کیږي. د موضوع جزئیات واوري.
قطر د دوحې بهیر د څلورمې ناسي د وی برخې په توګه د طالبانو او د بیلابیلو هیوادونو د استازو ترمنځ د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د دریمې او د خصوصي سکتور د تخنیکی کمیټې د دوهمې ناستې کوربه ده. د طالبانو حکومت ویلي په دې دوه بیلابیلو ناستو کې د دوی وکسیس پلاوی د برخې اخیستلو لپاره قطر ته رسیدلې. د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان ملي ټلویزیون په یو خبر کې لیکلي چې په دې پلاوی کې د طالبانو حکومت د عامه روغتیا، کرنې، بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو تازي برخه لري. تاسو په دې خبر کې د دغه وکاسیس پلاوی نمونه نه دی یاد شوی، خو د خبر سره خبر شوی انزور کې ښکاري چې ظاهرا یو ټیټرتبه پلاوی دغه ناسو تاسو ته ول شوی. په خبر کې راغلی چې دغه پلاوی به د بیلابیلو هیوادونو لاستازو سره د ناستې ترڅنګ د نشئی توکو د مخنیوي او کنټرول په برخه کې د نړیوالې ټولنې په همکاري هم بحثونه وکړي. دا ناسته د دوهې بهیر د څلورمې غونډې د بی برخې په توګه ترسره کیږي. د دې پروسې د کاري ډلو ناستې د دوهې بهیر د درېمې غونډې د پریکړو یو برخه ده چې لاتیر کال رئیسی په بیلابیلو وختونو کې دوام لري. لدی وړاندې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د قطر استازي الیا احمد بن سیف السانی د دغه شورا په ناسته کې ویلي چې د افغانستان د وضعیت په اړه د دوهې بهیر څلورمه ناسته د جون په دریم او د جولای په لومړۍ نیټه د قطر په قربتوب ترسره کیږي. نوموړي ویلي و چې د طالبانو حکومت استازي د دوهې بهیر کې خپل هیوادونو او نړیوال تخنیکی متخصصین په دې ناسته کې برخه واخلي. کاتوم په قطر کې د طالبانو حکومت سفارت او د غرض طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو د روان کال د مې په 15مه یو شمېر طالب سرچینو ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوهې بهیر د څلورمې ناستې لپاره تیاری روان دی. دغه طالب سرچینو ویلي وو د ناستې کرنې ته لا معلومه نه ده، خو مقابل لوري ترې د دوی د ګډون د یقیني کېدو لپاره د اجنډا غوښتنه کړې. د دوهې بهیر د یوې سیاسي لارې د نقشې لمخې طالبانو سره د لا اغیزناک او منسجم نړیوال تعامل لپاره د 2023 کال د مې په میاشت کې پیل شو. تر اوسه د دې بهیر درې ناستې شوې. د دې بهیر درې مناسته د تیر کال د جون په 13مه شوې وه. باغ ناسته کې د طالبانو حکومت د وایان زبی الله مجاهد په مشرۍ طالب پلاوی برخه اخیستې وه. لاغ ناسته وروسته نوموړي رسنیو ته ویلي وو چې د دې بهیر په درېمه ناسته کې د خصوصي سوداګرۍ، بانکداري او د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په اړه بحثونه شوي. د دوهې بهیر په درېمه ناسته کې افغان ښځو ته اجازه ورنکړل شوه چې مخامخ له طالبانو سره خبرې وکړي، چې لامل یې دا ناسته د بشري حقونو د ګڼو سازمانونو او د افغان مېرمنو له سختو نیوکو سره مخ شوې وه. د دې بهیر په څلورمه ناسته کې د افغان ښځو د حضور په اړه هم څه نه دی ویل شوي چې آیا برخه په کې ورکړل شي او کنه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
په کابل کې ټیک پلورون کې د خپلو بازارونو له سړوالي شکایت کوي. ځینی وای چې بازار تر دې حد سوړ دی چې حتی خپل لګښتونه هم نشي پوره کولای. په دې اړه دا راپور
مشکل است. ما مصارف خود را پویا کده نمیتونیم دن شرایط.
د کابل د انتیک پلورنځیو کوڅه یو پلورون کوي و د چوین غوښتل نومې په راپور کې خبر شي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل افغانستان ته د بهرنیانو د سفرونو په کمیدو سره بازارونه سړ شوې دي.
د رژیم تر بدلیدو مخکې زموږ کاروبار خو بهرنیان به راتلل، انتیک سیزونه به یې اخیستل، خو د رژیم په بدلیدو سره مو اوس کارخانه دی.
د کابل په انتیک پلورنځیو په ځانګړي ډول شارنو کې په دې نوم د کوڅې په هټیو کې پخوانی جوړ شوي زیورات، لاسي صنایع، ډبرې، پخوانی وړې غالۍ او ټغرونه، له لرګیو او تیګو یو شمېر جوړ شوي پخوانی لوښي او نور انتیک سیزونه خرڅېږي چې تر ډېره به پخوا بهرنیانو ځان ته او یا سوغات لپاره پیرل. دې کوڅه کې یو پلورونکی هم په ورته شرایطو هم دا خبره راته وکړه.
اوس
بازارونه نشته ځکه بهرنیان کم دي، یو چینایان راځي هغه هم د ډبرو په خاطر، نور نو بهرنیان ګرځي را ګرځي نه، اوس یوازې د لاسي صنایع پیر او پلور کوو.
خو طالبانو تل د دوی له بیا ځلې واکمنېدو وروسته افغانستان کې د بشپړ امنیت او دغه هیواد ته د بهرنیو سیلانیانو د سفرونو د زیاتېدو ادعا کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د احصایې او معلوماتو ملي ادارې د روان کال د اپریل په 1 نېټه ویلي چې په 1403 لمریز کال کې 2021 بهرني وګړو د سیاحت په موخه افغانستان ته سفر کړی دی. دغه شان اسوشیټډ پریس خبري اژانس یو کال مخکې د طالبانو حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د ګرځندوی ریاست د سرپرست محمد سعید له قوله پور ورکړی چې په 2021 زیږدیز کال کې 491 بهرني سیلانیان افغانستان ته راغلي وو. په 2022 کال کې دا شمېر 2300 ته رسیدلی وو او په 2023 کال کې 1000 بهرني ګرځندویان افغانستان ته تللي وو. داسې مهال چې د 2023 کال په مۍ میاشت کې په بامیانو کې د وسله والو کسانو په ډزو کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څانګې ومنه، درې هسپانیوي سیلانیان او درې ورسره مل افغانان ووژل شول. په دې ډزو کې د درېو نورو افغانانو تر څنګ د اسپانیا، ناروی، آسترالیا او لاتویا څلور سیلانیان ټپیان هم شول. دغه برید په کور دننه او په نړیواله کچه له غبرګونونو سره مخ شو. مخکې تر دې په بهرنیانو د بریدونو او د طالبانو له خوا د نیونې نور راپورونه هم خپاره شوي دي. له همدې امله له 2021 کال وروسته یو شمېر هیوادونو خپل وګړي هم افغانستان ته له سفر منع کړي دي. په تر ټولو وروستي مورد کې د استرالیا حکومت دریونی مخکې خپل وګړو ته سپارښتنه وکړه چې افغانستان ته له سفر کولو څخه ډډه وکړي. د استرالیا حکومت روان مریض کال د جوزا په 13 نیټه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د کابل په شمول په ټول افغانستان کې د خورا خطرناک امنیتي وضعیت او د ترهګرۍ او انسان تښتونو د لوړ ګواښ له امله استرالیایي وګړي باید افغانستان ته سفر ونه کړي.
پرشنه آسمان لاندی پر کلتوری، اقتصادی او ټولنیزو مسئلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي. د ښځو او بشري حقوقو ځینې فعالانی د امن کورونو پخوانی او اوسنی مسؤلانی او د تیر جمهوریت نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي په افغانستان کې د امن کورونو تړلو یو شمېر ښځې بیرته نامنه شرایطو، اجباري ودونو، ټولنیزو فشارونو او د کورنۍ تاوتریخوالي زغملو ته اړ ایستلې دي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندیښنه وښوده چې د افغانستان اوسنیو شرایطو کې افغان ښځې د طالبانو د حکومت له لوري د لګول شویو بیلابیلو بندیزونو ترڅنګ یو شمېر یې له شدید کورني تاوتریخوالي هم کړی شي او هیڅ بل پناه ځای نه لري. په دې اړه د فیروزه عزیزی راپور.
د افغانستان د ختیځ څنډې یو ولایت اوسیدونکی او د دریو ماشومانو مور ده چې وایي خاوند یې د تیر جمهوري نظام پر مهال په ملي اردو کې وزل سوی او اوس نه کور او نه هم سرپرست لري. خو دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، د استوګنې ځای نه ښودلو او غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل چې د خسرګنۍ لخوا له کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ ده او د بلې سرپناه نه لرلو له امله د دې حالت زغملو ته مجبوره سوې ده.
خپل امام تخوالي کله تلل مخه حتی مې نه کوڅه دا میرمن داسې وخت د بدیلی سرپناه د نشتون خبره کوي چې د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالانې د تېر جمهوري نظام پر مهال د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو مسؤلینې او د تېر نظام د ښځو چارو پخوانی چارواکي وایي له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شوي له کورني تاوتریخوالي سره مخ ښځو لپاره ځانګړي امن کورونه او د ملاتړ مرکزونه یې بند او دوی اوس بدیلی سرپناوې نه لري. د دې ډلې په افغانستان کې د لومړني جوړ شوي امن کور چې لا هم په کابل کې یوازینی فعال کور دی پخوانی مشر ماری اکرمی ازادي راډیو ته وویل.
مؤسس حوالی خانی امن در افغانستان هستم از سال 2003 حوالی خانی امن.
ما په لومړي ځل په 2003 کال کې افغانستان کې د ښځو لپاره امن کور پرانیست چې د افغان ښځو د استعدادونو د ودې دفترونو اړوند دی او لا هم فعال دی. خو له بده مرغه هغه ډول سیستم چې مخکې د ښځو چارو او کورنیو چارو وزارتونو او د بشري حقونو بنسټونو سره یې درلود اوس نشته. که څه هم د کورنیو چارو اوسنی وزارت په ځینو برخو کې د امن کور ته ښځې راجې کوي، له بده مرغه ډیری دا کورونه اوسنی حکومت وتړل او حتی دا ښځې بې پناه او سړک کې پاتې شوې، نو له دې اړخه ښځې له سخته زیاتو ستونزو سره مخ دي.
میرمن اکرمي وایي د تېر جمهوري نظام پر مهال یوازې په کابل کې د دوی امن کور کې تر 80 ښځې میشتې وي. په افغانستان کې د ښځو لپاره د امن کورونو یا د ښځو د ملاتړ مرکزونو لپاره د اسانتیاوو همغږۍ روزنې او بودیجې برابرولو برخه کې د یوې نړیوالې ادارې استازی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل هویت یې په راپور کې خپور سي هم د ورته اندېښنې په څرګندولو ازادي راډیو ته وویل.
موږ هغو موسسو سره چې ملاتړي مرکزونه یا امن کورونه یې درلودل کار مو ورسره کوه. د دوی کارکوونکو، مدافع وکیلانو، ټولنیزو کارکوونکو او هغو کسانو سره چې دې قضیو کې ښکېل وو موږ ورته د ظرفیت جوړونې روزنه ورکوله. اوس دې کورونو د نشتون له امله هغه ښځې چې له تاوتریخوالي سره مخ دي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. بل دا چې حتماً دا پېښې شته، خو ستونزه دا ده چې دوی څنګه او چیرې مراجعه وکړي، څوک یې غږ واوري او له روحي او حقوقي اړخه څنګه ورسره مرسته وشي.
دا میرمن وایي چې مخکې په ټول افغانستان کې شپږویس امن کورونه موجود وو د نهه ښځینهو په مدیریت بنسټونو لخوا اداره کېدل چې بېلابېلو ولایتونو او ډېره یې په کابل کې وو. د تېر جمهوري حکومت د ښځو چارو وزارت پخوانی چارواکي د دې امن کورونو د څرنګوالي په اړه وایي چې د دې امن کورونو لپاره د څو دولتي وزارتونو او ادارو سره په ګډه د یو ځانګړي طرزالعمل له مخې له کورني تاوتریخوالي سره مخ د جنسي تېریو قربان یعنی او آن د حقوقي پېښو له درکه زیانمنې سوې میرمنې د کورونو کې د دوی د قضیو د حل تر وخته ساتل کېدي. د دې وزارت پخوانی ویاندې رویا داتراس ازادي راډیو ته وویل.
خانمایی که متضرر خشونت بودن و کسانی بودن مثلا جای به خاطر رفتن نداشتن،
هغه ښځې د تاوتریخوالي قربانیانی وي او د تلو بل ځای نه درلود ځکه چې کورنۍ یې نه منلې. بیا موږ مجبور وو د دې لپاره چې دوی امن وي دې امن کورونو کې د قضیې تر حل وساتو. بودیجه یې انجوګانو ورکوله خو نظارت یې د ښځو چارو وزارت کوه، خو دا کورونه دایمي نه وه. دې کورونو کې مو سواد زده کړې، دیني زده کړې، روحي درملنې او ټولې نورې اسانتیاوې برابرولې، خو اوس حتی داسې مرکزونه او بنسټ نشته چې دا ښځې ورشي خپلې ستونزې ورته ووایي او دفاع ترې وشي. د دې امله اوس جبري او د کم عمر ودونه، کورنۍ تاوتریخوالي او د ښځو ځانوژنې اوج ته رسېدلي، دا ټول د ښځو د نه ملاتړ له امله دی.
دا میرمنې داسې وخت ته ننګونې مطرح کوي چې د طالبانو حکومت هم په دې وروستیو کې د ښځو پر وړاندې د کورنۍ تاوتریخوالي د پېښو د ثبتېدو اعلانونه کوي. که څه هم د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر، د دوی د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین قانع او د دوی د حکومت د ویان مرستیال الحمدالله فطرت په راپور کې د مرکه شویو ښځو د اندېښنو، شکایتونو او د امن کورونو بدیلو لارو چارو اړوند د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د دوی د امر بالمعروف وزارت د جون په 28مه اعلان کړی چې تیره یوه اونۍ کې د ټول افغانستان په کچه 18 ښځې له کورنۍ تاوتریخوالي ژغورلې دي. دغه وزارت دغه راز په خپله ایکس پاڼه په یو جلا خپور کړي بیان کې ویلي چې د روان 1404 لمریز کال په لومړیو څلورو میاشتو کې د ګڼو نورو موضوعګانو ترڅنګ 50 د میراث، 101 د ظلم، 18 د جبري ودونو پېښو ته رسیدنه کړې ده. خو د طالبانو حکومت داسې وخت دا موضوعګانې خپروي چې وخت نا وخت یې ستره محکمه د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د نارینهوو په ګډون د ښځو د درو وهلو راپورونه هم ورکوي. د ښځو او بشري حقونو ځینې فعالان د افغانستان اوسني شرایط د افغان ښځو لپاره بدترین حالت بولي او له تاوتریخوالي سره مخ او بے پناہ خزو دملاتار غختنا کوي د دې ډلې د خزو د حقونو فعال ماریا نوري ازادي رادیو ته وویل
اول زنان کې بخښنات رو بروستان هیڅ پناه نه درن
له تاریخوال سره مخزي اوس هیت پناه ځای نه لري
د معلوماتو مخې د خزو لپاره امن کورونه چې په ورستیو کې ورته د خزو دملاتار مرکزونه هم ویل کېدل په لومړي ځل په 2003 کال کې په کابل کې جوړ او ورسته د هرات کندوز بلخ او بامیان په ګډون جنولوي خارونو ته پراخ شول د 2021 کال اگست کې طالبانو لوبیا وکړه نوی ورستا کم شمیر یوازې په کابل کې تر 2023 کال